السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا ملیه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبریال هم دی. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا به ورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نور البشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه یې ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د دیرش کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او 22 کاله یې د ماتا وقش په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم وو. نور البشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلي دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نور البشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب موږ ته د وخت راکولو. تاسو د ژوند د مصروفیات هم موږ ته معلوم دي. که زموږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کم ځای کې پیدا شوې، کم کالو، او تاسو چې په خبر پوه شوئ نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه وو؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه دې خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل شي نو هغې ظاهره خبره چې هغه روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژندګلو وکړه. نو د ځان پېژندګلو خو ډېره ګرانه ده، خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلي نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر دي. نو زه به د خپل پیدایش خبر شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي، نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلی یم، ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوندی یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم چې شورو نه ما کله لیک شروع کړی دی. نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما ده خپلو مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اغېشتی دی، نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کم دی نو زه خپلو مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کم ځای دی نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، هغې نوم دی، یو خو تارو دی هغه پېښور سره دی، یو تورو دی دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او زما د کلي متعلق لکه دا ویل کېږي دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارا ثانی ویلی شي. زه عالم نه یم، خو ما د خپل کلي د ماحول، د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغېشتی دی. ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغېشتي دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تېر کړی دی، دلته زه ژوند تېروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم، خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تېر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلي کې پیدا په ښار کې زوړ شوم، ځکه د حرفونو جادوګر یم.
ښه ښه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د بشر ډاکټر صاحب په معلوم راګران ولې دی داسې خو خبره باندې لګي دا خو ځکه چې زما د خرګنې هم د تورو ده کنه
خټک صاحب دا ته چې څه ویل دا ته خدا ولې به ما خوګ لګي چې ته زما د خرګنې نو زه ستا د خرګنې نه مخکې هم په تا خوګ لګېدم ته د دې نه مخکې هم په ما خوګ لګېدې ځکه چې موږ د یو فکر ملګري پاتې یو پاتې وو پاتې یو یو به چې موږ په یو دومره ذهني او نظریاتي رشته کې یو نو هغې کې بیا د کلي هغې کې بیا د علاقې هغې کې بیا د قومونو دا بریدونه پکې نه نو موږ په یو بل باندې ځکه هم خواږه لګیو چې زموږ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زموږ خیالات او زموږ نظریات یو دي او ځکه موږ یو بل سره ډېره مینه کړې ده او زه هر هغه ملګري سره ډېره مینه کوم او هر هغه ملګري ته زه ځان وایم چې کوم هغه ماته ذهني طور ډېر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یا د رونو نه یا د وینې د رشتو نه ما ته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغې رشتې راته ځکه خوږېدي چې هغې کې انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه ځکه چې دا خو که تاسو ما نه پیدا شوي یا زه د چا نه پیدا شوی یم یا زه د وینې رشته کې د چا یم نو هغې کې زما څه کار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغې په نتیجه کې بس موږ یو بل سره راغلي یو خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغه هغې کې صلاحیت او هغې کې سوچ او هغې کې شعوري سوچ دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېرو خلکو کې انتخاب کوي نو هغه د داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وایي چې او دا زیما
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بٹن کچ کو راوا خلم چک پر جم جانا میں نہ کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما ارمان ارمان دے لو یا خدایا جے ہمیشہ میند جانا کرے دی دنونا باغ دے لغمان لورے را گئے زمان دے ارد زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغر میں خوب دلیلا دیرے لوڑ درگورم وعد تقدیر دے زمینا درسا قدینا پردی کورونا دو زخونا بے وقت جنا پک عمر تیر وینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت دل دردنا بزر کا پر جانا توایا چت خپئی سب خوشحال شما باد سبا یار میں وکھنا کڑے سہر خوب حلگ ڈیر ڈیر خالی بری
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکوو.
بشر صاحب تاسو ژوند داسې په برخو برخو وشل شوی دی کنه. زه چې نور البشر نوید نوم واورم نو ماته شاعر مخ ته ودرېږي، ځکه چې ما لومړی تاسو د شعر کتاب لوستی دی. عام اولس سره خبره کوي، د عام خلکو سره یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي، هغوی بیا بشر د یو ډرامه لیکونکي په حیث پیژني. کېدای شي وجه یې دا وي چې د ټي وي پر ستاسو ډرامې وچلېدې او هغه داسې وه چې خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نه وو. بیا د سیاسي خلک چې کم دي، دا یو سیاسي ورکر په حیث باندې تاسو ته ګوري کنه، چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولې دی. او بیا ځنه خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې، چې دا یو ښه ژورنالیست په هغه حواله تاسو پیژنئ. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ، ځان ته ژورنالیست وای کا ډرامه لیکونکی وای او کا شاعر وای او کا سیاسي ورکر وای.
خټک جی دا خو تا په یو سوال کې یو پښتنه کې زما دا ټول ژوند بیخی راغون کو او په یو سوال کې ډېر جوابونه مزه ورکول غواړم چې او زه ستا دا سوالونه جواب کوم. تر کومې پورې چې د شاعرۍ تعلق دی نو ظاهره خبره ده چې لکه زه بنیادی طور شاعر یم. زه شاعر بلکې زه شاعر وم ځکه چې شاعري زه اوس ډېره کمه کوم بیخي کمه کوم. نو شاعر زه بنیادی طور وم. نو تا چې زه د شاعر په حیثیت لوستی یمه نو صحیح دی لوستی یمه. بیا چې خبره د ډرامې راځي نو واقعي چې ستا دا خبره تر زه تایید کوم ادا منم زه چې ما مینوال چې دی د شاعر په حیث باندې ډېر کم پیژني. د ډرام لیکونکي او د کالم نگار په حیث په ما زیات مینوال ما به پیژني. او د هغې وجه دا ده چې ډرامه د ژوند ډېره اهمه برخه ده او ما ډرامه او کالم سره ډېره زیاته مینه کړې ده بیخي ډېره زیاته ځکه چې دې دواړو سیزونو زه ډېر دردولی هم یم او ډېر زورلی هم یم او ما له ډېر خوند هم راکړی دی او هر هغه سیز چې تا وزوري او تعالی درد او تکلیف درکی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو آوازونه د خلکو نمائندگی واخلی هغه کار دنه واخلی نو ظاهر خبره بتا ته ډیر ګرانی. نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بده د شاعری په لار ډرامې تراغلی د ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی صحافت په لار بیا لکه باچب کمی شوبې دي. نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې. ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روز کالم لیکلی دی. دا زما د کالم یو ډېر اوږد عمر دی. بیا زما د هغې په لاره چې زه خپل دغه مې شروع کړی دی لیکوال مجله میاشتنی نو هغه ډېر شو کالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده. نو دغه زما د صحافت ژوند دی او تر کومې پورې چې سیاست تعلق دی نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ما ته شاعرۍ کې هم هغه اثر راکړی دی په ډرامه کې هم اغرا کړی دی ماته په کالم کې هم اغرا کړی دی ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی ما سره یو فکر دی ما چې کومه نظریه اغشتې ده هغه د دې ولسونو نه د دې خاورې ده د خپلې کاموالۍ ده او د خپلې طبقې ده زه خپله د هغې سره تعلق لرم. ظاهره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم که زه شاعري کوم که زه ډرامه لیکم که زه صحافت کوم که زه کالم لیکم که زه عام ژوند کې عام سیاسي ورکر یا ورکری کوم یا د سیاست په حواله باندې منډه تړلوم یو سوچ لرم. ظاهر خبره ده به زما د خپلې طبقې خبره وي د خپلو ولسونو خبره به وي او زه په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې کوم سیزونه ما راغشتي دي د خپلې خاورې نه د خپلو ولسونو نه د خپلې طبقې نه هغې سره ما ډېر پوره انصاف کړی دی. زه ورته په دغه حواله ځکه داسې وایم چې ما ورته ډېر انصاف کړی دی چې کوم سیزونه ما نه خپلو ولسونو غوښتي دي ما نه خپلو حالاتو غوښتي دي ما نه د وختونه غوښتي دي ما نه وطن غوښتي دي ما نه د وطن خورې غوښتي دي ما نه خپلې نظریې غوښتي دي ما په شاعرۍ کې ما په ډرامه کې ما په کالم کې ما په سیاست کې ما په صحافت کې په هر شعبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کوم او سونه مې کړی دی. دا به وخت او حالت په خپله ثابته کړي یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې نو هغوی به زما تنقیدي جایزه زما نه زیاته ډېره ښه لګولی شي. او تر کومې پورې چې ستا د دې سوال تعلق ته چې یاره ته ځان ته څه ګورې څه ځان ته په کم نظر ګورې نو زه ځان ته په هغه نظر ګورم په کم نظر چې ستا دا پوښتنې دي زما د مینوالو مینه ده. او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زما د ژوند په کمه شعبه کې ګورې نو زما قلم وګورې زما لفظونه وګورې زما سوچ وګورې زما عمل وګورې زما کردار وګورې نو بس دغه به یمه چې څنګه یمه.
بشر صاحب څومره ډرامې به تاسو لیکلې وي تر اوسه پورې او تاسو خوښه ډرامه په خپلو کې کمه وله چې تاسو په خپله
ڈرامو په حوالہ دا چې خبرې یاد لیک په حوالہ دا چې زما جواب بدای کنه چیرې دا چونکه دا کردارونه دا لفظونه دا داستانونه دا کیسه دا هر څه چې دي دا چونکه زمانه را پیدا شوی دي ما را جوړې کړې دي تا کردارونه ما لوبولې دي نو هغه ما ته لکه د بشو په شان ډېر خواږه ښکاري. خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم یاستا د دې خبرې په جواب کې به زه دا وایم چې او کم ډېر پتا تا خواګه ټوړي خو ډیر در کې کم یو خوګ لګی نو هغه به زه بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار را پیدا کړی دی نو هغه چونکې ما کې دننه په خپله یا زما په ماحول کې یا زما په دې ولسونو کې زما په دې خوره کې زما په دې طبقه کې موجودی هغه ځمکني حقایق لري. نو چونکې ما هغه کردارونه را پیدا کړی دي ما ور سره مینه کړې ده او هغې له ما ژبه ورکړې ده هغې له ما یو سوچ ورکړې دی او هغه ما ژوندی ساتلی دی هغه ما ژوندی خولی دی او د هغه په ذریعه ما یو پیغام ورکړی دی. نو څه چې کریکټرایزیشن وایي کردار نگاری ورته وایي ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادی سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هر طبقه د هرې طبقې کردار چې زه را جوړومه چې هغه څو ګوري چې هغه دا ویلی شي چې او یاره دا د پلاني کور کیسه ده دا د پلاني کلی کیسه ده دا داسې حقیقت لري دا داسې حقیقت لري نو دا حقیقي کردارونه. نو ما چونکې دغه کردارونه د خپلو خلکو نه اغېستي دي د خپل ماحول نه مې اغېستي دي د خپلو اولسونو نه مې اغېستي دي نو ظاهره خبره ده چې هغې سره ما به مینه هم ډېره کړي ما به ډېر په مینه لوبولې هم وي او ما به په هغې کردارونو کې خپل خبره هم کړي. ما دونه ډرامې ولیکلې چې زه وایم چې دونه زما ژوند دی لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله داسې دی که نه چې زه د پېښور ټلویژن تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم ډرامه رایټر وم. په دې هکله به درته یو واقع داسې ووایم چې زه چېرته داسې داشم مونږ داسې مختلف ځایونو ته لږ شو هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې که یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شو نو هغه ته که وی سي که پرنسپل که داسې پروفیسر یو بل څوک داسې هغه خبره کوي نو هغه وایي چې مونږ واړو نو مونږ به دا ډرامه دا نوم به مونږ اورېده لیده بم په سکرین باندې. نا ملګري ما ته وایي چې بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډی نه زه ورته وایم چې خبره داره چې د دې خبره ټیک ده خو ما ډرامې د ډېرې وړوکوالي نه شروع کړي دي خو د هغې وجه دا ده چې دې زما کتونکي وه زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله. نو ډرامې ما شمېر نشته سیرینونه مې هم ډېر کړي دي کامیډي مې هم پکې داسې ده مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړې ده ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده ټریجیډي او کامیډي دا دواړه هم د ژوند برخې دي. نو ما دې دواړو مالې کار کړی خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلي دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړی دی چې وایي درد ته به خاندې که نه نو ما درد ته بیا خاندلي هم دي.
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیان داز وکتل لکه زه چې یم ستا هم
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری وو د یو لارې ملګری وو نو مونږ امزولی وو مونږ تل داسې امزولتیا کړې ده چې هغې کې مونږ عمرونه نه دي او دا ځکه خو نن مونږ یو بل ته ډېر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو او زیر ته جواب کوم هم او باقي ستا په شان زه ما په خیال زه خو د رنګونو د ډېرو رنګونو مخالف هم زه خو یو رنګ درمه هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او ما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو چې سپین شو نو سپین دي ته ژوند نه مه یېرېږه او چې ته ځان ته کشر وی نو زه خو درته کشر نه یم زه درته په سوچ کې ډېر مشر وی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو
لیونی اتے تو ملا زد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لیونی اتے تو ملا زد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان نیم کاس دم لا کور دشق دے کتنی دی گنڈی ری دھما اور اب خالق دے لے بنی آئی مانس دے ملا داد پوخ مان دے خوب پزل دی دو سنو د جانا لے بنی جنت سدے ملا ستا جنت پیتی دا اور زما جنت وسال دے او خمار یا مستی دا لے بنی ہورا خمار دے یو کر خدا شفق دا دخندا بن بر قیدا ہے لے ونیا تے تو ملا زد چار مان زیم گل دا
سندره تاسو اوریده اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
بشر صاحب تاسو د خپل ماحول خبره وکړه چې کرکټرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقې نه د خپل خلکو نه راغستې دي. اوس تاسو په ډرامو کې هم لیدلی دي چې د نورو خلکو د نورو طبقو کردارونه مو هم راغستې دي او ډېر هم وړاندې کړي دي.
نو زه به په دې ویم چې او ژوند کې خو مختلف طبقې دي او مختلف طبقې چې هغه نیګیټیو پازیټیو منفي مثبت دا ټول شیزونه لري. نو زیر خبر دغه زمونږ معاشره دغه زمونږ ټولنه ده. نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړې ده نو هغه خپل کردار د خپلې طبقې کردار سره مینه کړې ده. ما که بیا نواب خولی دی یا ما که سرمایه دار خولی دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولی دی ما د دې لپاره خولی دی چې او زه دې ولسونو ته وښیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی. نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولی دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما ورسره ټول عمر جنگ پاتې شوی دی. نو زه ځکه وایم چې ما که د خپلې طبقې کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم. ظاهره خبره چې زما د طبقې کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کوم ځای نه زه پلی شوی دی نو هغه ورته ما خولی دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی. نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې لیکلي دي او دا د کردار نګاری په ډرامه کې د کردار نګاری د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري.
ما ته علم مطابق خوستاسو د شعر چې دي درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظر نه دي تیر شوي. نو ستاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړي چې نمونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده؟
زما د کتابونو نمونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې په 1983 کې لکه د افغانستان کې چاپ شوی او بیا د ماته غوښه دوه برخې چاپ شوی دی. بیا وطن یا کفن د ډاکټر نجیب په حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا هغې ادوارو یو دغه دی کتاب دی وطن یا کفن. زول او مشالونه بیا ما دغه کړي دي او بیا اوس مې یو کتاب چاپ کړی و عذاب عذاب لمحې. نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوي دي او خو زما زیاتر کوشش دا دی چې ما سره کوم نثري ډېر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغې کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو 12 کاله په دغه کې لیکلي دي په لیکوال مجله کې هغې ته مې خیال دی چې دا چاپ کړم. افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړي دي چې زه افسانې چاپ کړم. ډرامې دي بعضې چیزونه زه وایم چې یاره د چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغې ته مې خیال دی. په راروانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چې یاره نثري لیکونه ما سره چې څونه دي چې چاپ کم دا خپل مینوالو ته ورسوم، ځکه چې نثر کې ما ډیر کار کړی دی او نثر ما ډیر په خوند او په مینه لیکلی دی، او بلکې هر نثر سره سو واقعات او حادثات او تړلی داسې دي چې زه غواړم چې هغه خلکو ته ورسی.
بشیر صاحب، یو خبره کیږي تاسو په هم کې دشي داسې چرته چانه اورېدلې؟ خو ما ډیر اورېدلې ده، سو کسانو نه مې اورېدل ده او د خپو خلکو نه. هغوی وایي چې بشیر صاحب ډیر ښه شاعر دی او ډیره ښه شاعري کوي، خو وایي نه چرته په مشاعرو کې شعر نه وایي او د ضرورت په وخت وایي چې کله ضرورت راشي. نو نه پوهېږم تاسو په دې بیان سره څومره متفق یئ، خو هغه به غالباً دغه سیاسي شاعري ده ستاسو.
دا یو خبره ده خټک صاحب، چې واقعي زه د ما د مشاعرو د حاضرې چې کمې دي نو دا ډېرې کمې دي، او چې وخت راغلی دی او وخت راشي، او بلکې وخت خو دی چې سړی چپ پاتې نه شي، ځکه چې زه اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې یاره خاموشي کامی جرم دی. نو دا کامی جرم خو زه نه کوم که هغه نثر دی او که هغه نظم دی، زه پلوس کوم چې ځان ورسوم، او چې وخت راغلی دی نو ما ویلیم دی، او چې وخت راشي زه به وایم هم. خو یو خو دا عامې مشاعري دغې هغې ته رسېدل زما د قلم نه مزدوری په وجه، لکه هغه ډېر سیزونه زما نه پاتې شي د ادبي مشاعرو له تګ ملګرو سره، نو هغې ته زه ونه رسم. نو په دې وجه که زما د غیر حاضري هغې په دې کې اچي چې یاره دې وی نه څه یا ویل نه غواړي، ویل غواړم ډېر څه، ویل غواړم چې څنګه ډېر څه لیکل غواړم، داسې ډېر څه ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم، چې وخت راله کله هم مقرره کړې ده راکوي راله، نو زه وینا کوم هم کوم بم هم، او که هغه د نثر په ژبه وي که هغه د نظم په ژبه وي، خو زه اظهار زیات چې کوم دی نو زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی، خو زه غواړم چې یاره زه په نثر کې خلکو ته ورسم، نو زه ما کوشش دا دی او نظم کې بم هم رسم، خو بس زما د قلم نه مزدوری په وځي مانه بازی بازی زما د غیر حاضری لګ خلک ډیر واچي، نو بخنه غواړم.
خپل سیاسي ژوند ته چې ګورئ نو په هغې پښمانه یې افسوس ترځي که نه؟ اوس هم خوشبینه یې چې یاره دا کار مهم و ضروري و پکار و چې موږ دغسې کړي وو، او راتلونکي خلک به هم زموږ په پل پل ږدي او دا کیسه به مخکې ځي؟ که نه مایوسه شوي یې بالکل چې موږ هسې وخت ضایع کو قسم نه کېږي یا موږ په غلطه لارو؟ داسې مې چېرته خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړې ده که نه؟
یاره تا چې دا پوښتنه کوله نو بزه داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړم ډېر لرې پورې که نه، ستا دا پوښتنه مې اورېده. نو ما وی چې دا دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه، زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه. زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما وم، ما خو د هغې لپاره کار کو، او به هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړی دی پرېکړې یا هغوی ورته څه په بل نظر وګوري نو هغه خو د هغې کار دی که نه. موږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کوم سوچ دې ځای ته را رسول یم، کوم سوچ په ما لیکلي کړي دي، کوم سوچ ما له دا شاعري را کړې، ډرامې را کړې ده، کالمې را کړې دي، ستاسو غونې را دي، نور ملګري را کړي دي، سوچ ملګري را کړي دي، نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم. زه خو په فخر کوم، زه خو به په فخر کوم، زه په بیخیخ پیمانه نه یم. ما خو لکه خو بد هم په دغې لاره پېژندلې دي، ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه، د دغې مشرانو نه، د هغې د کردار نه، د هغې د هغې سوچ نه، د هغې د هغې نظریاتو نه، د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېشتي دي، خپل کلي مې دي، عمل کې مې راغوستي دي. البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ، د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم، خو لکه عملي مزاحمت چې څه ته وي او څه ته پکار وي نو هغه موږ نه دی کړی. که هغه موږ کړی وی یا زموږ مشرانو هغه په موږ اکمان دی کړی وی چې موږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي، دا عمل به کول غواړي، نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو. زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو څیز زمونږ د مشرانو نه پوره نه شو، هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو، که زما نه پوره نه شو زما نه پس کشرانو ته پاتې شو، یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل. نو که د هر چا نه پاتې کیږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کیږي، او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي، او دغه عمل به کامیابی ته رسی.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډیره زیاته مشهوره شوه او بیا ډیره خورېده، بیا یکدم د مالی تندستی راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد ته کې به نه وي چې دغه کریس چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او راوباسي په سناسه شکل کې. دې سفر لږ حال کړه ته ووایي، دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و.
خټک صاحب ته ډېر پخپله ډېر خوږ سړی، نو ټولې پوښتنې ډېر خوږې دي، ښکلې دي که نه؟ خو د لیکوال په حواله، د لیکوال مجلې په حواله دا پوښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما، او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وویل چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتو، نو بیا تا دا څنګه دونه یاري وساتله یا دغه کار؟ نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی، البته زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی، او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادي طور د کمی سیاسي او د کمی نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اخیستی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د صنوبر حسین کاکاجي د صحافتي ژوند نه د هغه د نظریاتي ژوند نه اخیستی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغستې دی، او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلې دي، او ځان له مې رهنما ګڼلې دي. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لوی مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم، خپل لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی. دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نولي، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښو، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي؟ څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشوکېږم؟ که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره د نزدېکت تعلق لري که نه، نه څوک هېڅوک دا نه غواړي. خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادي خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅوم، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم، نو د دې ژوند هم ډېر خوب، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د همدې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادرۍ تړي، خو شرط یې دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایم. نو داسې به څوک کوي؟ داسې خو ډېره د ضمیر کتلې هم به وي، نو څوک به وي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو، د لیکوال ژوند دی په والم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی، او دغه زما سوچ دی، او دغه زما تګلاره ده، اس میں دہاغی چونکہ دا اقتصاد مسئلے دی نو نوری مسئلے خو بئی رخو غور سر اور سر بچلی گی خو لکا بنیادی طور دار چی دا دا گرانے پا وجہ دا اس دا چاپ دا مرحلے نوم پاتشوا نو ما دا حقی دا پردہ یو کوششو کو چی لیکوال ڈاٹ کام دلارے میں خلکو تا اغدر سولو کوششو کو نو اس یو میاشوش پو چی لکا لیکوال ڈاٹ کام په ذریعہ باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی او زه هغې کې خلکو ته لیکوال هم رسوم هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلی نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلی.
بشر صاحب یو خبره دا هم کېږي چې ستاسو په دې ډرامو باندې د روسي لیټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ دې باره کې؟
خټک صاحب ټولې خبرې دې رښتیا دي او چې چا ویلې دي نو هغې هم رښتیا ویلې دي او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لیټریچر اثرات دي. نو زه بلې خوندې وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما دا یو استاد را کړو. نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوي اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېشته او ما لې بیا د اجمل خټک کتاب را کړې د غیرت چغې وي دا وګوره. نو ما هغه کته میکسم ګور کې ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته داسې احساس وشي چې دا ناول ما نه ولې دې ورور اغېستې دی چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه را واغېشته یو ورځې بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې کردارونه دی هغې کې کم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکه ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغه ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکته، بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکته. نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله، نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره ملو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې د ما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګور کې څه وایي دې ناول کې. هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي، نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل. ډېر ښه ناولونه به وو، هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتلې. او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما د ډرامې هغه کردارونه را واغېشته، کیسې مې را واغېشتې. او چونکې هغه ماحول او زمونږ اس فرق نو بلکه تقریبا یو، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه را واغېشتلو. دغه سوچ مې ول ورکنو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېشتي وي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې، د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغې دغه باندې مې کړو. داسې کم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارج کې وم او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم او غالباً سایل صاحب چې دی صدر و، هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو، خور ور شو سره. د هغې کیسه که راته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره؟ دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم ورپورې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یو ځای کېږي، خو لیکوالان او شاعران هم نه یو ځای کېږي. دغسې راغونډ شي بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي. خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو ګوره زه درته وایم که چېرې کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاری ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه سو جدا خلک خو نه یو، خو هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې چې په سیاست کې دي نو هغه په ادب کې دي. که لیډران نه دي نو ورکران خودي کنه، لیکوالان خودي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو نو د دې ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي، ډاکټر راجو ریشا خټک دی خدای وبخي، دواړه وفات کی په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې باندې دا خبرې کېدې نو هغه کې بس مونږ دغه تکینه سو دا پښتانه لیکوال دا رقم جوړ کړو بیا رالم نوم ملک وخت کړو زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه بیا خور کړو نو د هغې اولنې صدر چې ونو هغه حمید شریف صاحب وو الله دې وبکي او زه د هغې جنرل سیکرټري وم دی اولنې دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووی نو ټلویژن مخې ته مونږ مظاهره هم کړی وو په دغه وخت کې زما یو سیریل هم چلېده چې ما ته خپل ډایرکټر وم وی که نه چېرې ته خو نن رانلی او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ده راغلی وم او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا زما دا کارونو په بل ورځ باندې ځکه زه تا له رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې هم کوله او دغه مې مزدوري مو د کلم هغه مې هم کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویلي چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدورۍ کې زما د خېټې او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دی کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پرته دي هغې په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټې دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم دی نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور به نه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل و یو لاره وه دغه یو تاریخ و یو کال پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب او بیا په دویم دور کې چې کوم دی نو سایل صاحب د هغې صدر و او ودو د شنغرې الله دې وبکي د هغې جنرل سیکرټري چې ډېر په ښه اندازې او نور یې مغه فعاله کړه او نور یې چې کوم دی نو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوست و زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به م کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزۍ سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې د کتاب هغه فرهنګ یې ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزورې کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم پکې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلې په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب
یاره زه به یو خبره وکړم هغه دا ستا د دې پوښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللې نه بیلي که نه ټیک ته د هغې نوي دورونو سره نوي نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعه بدل شو کنه دا تاسې کوم ذریعه او طریقې یادې کړې نو دغه بدل شو نوې شوې او نوې ټکنالوژي سره چې کوم دی نو هغه خپرونې هم نوې شوې نو د هغې ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټولې دنیا د موږ د ګلوبل ویلج خبره کوو نو دنیا ټوله بدلېږي او ظاهره خبره ده چې د هغې بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حده بدل شو چې هغه اوس موبایل ته راغی او په هغې کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه لیکلي دي کتابونه چاپ کړي دي کتابونه لوستلي دي کتابونه ورسره په المارو کې پراته دي لایبرری دي او د هغې مطالعه کوي د مطالعې هغه شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغې له به چېرته په بله طریقه او بله ذریعه باندې او نوې ټکنالوژۍ سره د هغې هغه لیک لوس پهله خوند ور نه کړي دی د متعلق یو عجیبه غوندې دغه درته کوم عجیبه خو نه دی خو لکه زه د خپل ژوند خبره کوم درته چې یو ورځې ما د شپې لیکل کول زما د لاس ډېر یخ نو ما دستانې دی لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نه شو کولی نو ما هغه دستانه وغورځوله که نه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون دی دا که نه او دې ځای کې که لږ غوندې څه دغه راغلی چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تر منځه دا دستانه راغله که نه نو هغه بیا ما لیک نه شو کولی دغسې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دی نو په پاڼو باندې لیک کوم نه بیا کمپوز ته کوم موبایل باندې په دې نوي انداز باندې زه مطالعه نه شم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوند دی دغه د خپل خپل دورونو د غری تقاضي دی او هغه به ظاهره خبره چې هغه به نوی نسل دغه طریقې او دغه ذریعې هغه به پلی هغه به قبلی هغې سره به ځي
په ژوند کې مو څه شی ډېر ضروري په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په څه باندې ډېر خوښ
یاره غټک صاحب دا زورېدل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمونږ ذهني خوراک دی که دا نه وي نو بیا خو مونږ یو سوچ نه نشورا پیدا کولے خلکو تزان نشورا سولے دغا غا چلی چی سونا ادر دیگو سونا زخمی شو سونا دردونا وزغمو نو هاگا عمر با منکی و دغا را پیدا کیگی و توان را پیدا کیگی او پدا چی سماج کی با تا کما یو لمحا دا چی اونا گوری چی گاگا بتانا زوری چی چر تا استاد سوچنا خلاف یو کار کیگی و تا داغی مخنیوی نشکولے نو زما پا خیال دا تولو نا دیرا زوری دل لمحی چی تا یو کار کول غواری و تا آغا اونکلی شی نو دا بتا دیر زوری تا مطلب دای چی ما و تا او دا چی تول با احساس خلق با دیر زوری داغ زوری دل و منگ آغی سر عدتی و دا خود مدو مدو نا منگ زوری گو اوست آغی زورن انداز نورم دیر بدل شویده او نورم دیر تیز شویده دنیا تیز شویده بس زوری دل خو بایی نو او یه دی نو زور دی خپل کار که یو منگ با ارتزان خپل سندان کو که منگ دا وقت و دا حالات و دا سپیر سنگ زغمو و بیا آیا منگ دیت دا مخ نیسو که نا دا غلاس نیسو چی دا مخ دا خپل سپیر نبچ کو یه با دا خود جون معمیلی دی
پخوانی سیاسی ملگری چی سر یوزای شایه وست نو سیاسی باز کوئی که نا توکی تکاله کوئی و ذاتی خبری
کوئی زما خود از روی چی اردات پختن زستان او کما که تاسو ملگری او دیشه نو چی سنگه ری چی سنگه تینو داگه چی بزیمه نو چی سنگه تا تا احساس کی گی دا چی با ماتم کی گی چی را سنگه چی خوده که زبا دا خبر خیر دی شریک کم سالا پاره بی مکه من زن دا پاره بی مکه ما طول ملگرو دا پاره بی مکه ما زمان ملگرتیا زمان لارا زمان سفر زمان آغا خلق تا دیر خواگه خواگه رشته و دیر خواگه خلقو اوز هم لکه چه هر سوک آغا پا مختلف و کمپونو کی دی پا مختلف و نمونو کی دی پا مختلف و رنگونو کی آغی تحلیل شوی دی جدا شوی دی خو دا ملگرتیا آغا انداز دا ملگرتیا آغا مینه آغا سلوک اوز هم آغا دی چه سوک یو بر سر ملوشی نو دیر پا مینه میرس ور سر ملاویگی تا جدا خبر دا چه لکا ملگرو پا شریک سو غختل آغا سی اونو شو آغا ملگری آغا سی یوزه پاتی نشو از یوزه که خبر اکثر داد آغام چه لکا ما تا سوکوی چه آغا ملگری سنگ وو نوزه ورتیم چه نکنا دو زمانه پا یو زمانه که مزه وو وو ما وایا دی وایا وو خدایی چه بس آغا دوستا ملگری نده که ما یو داس ملگری زما سر جوندی نمی و زورت وو نوی ان زورت دی وی ما حال که زیست معلوم پا حاضر زمانه که زیست معلوم ملگری باقی پاته شو لکستا اخبری چه توکی وشت کوی نو دم ملگری تیا خود تولو نا خدا غدایی چه سره ملوشی نو زاره بختون و چیری نو که کسنی نو پا زرش خوند وی او دا زاره پلوانان نی دید دی چه دی کشته نا پا دیگه نا نو دی بیا بل جا گئی تی یو یو زی کٹ که پروتی بل بل کٹ که پروتی نو آغی وی چه آغی دا زره کشته خبره که چه را یا سنگ وی خیال دو چه یو زی که می آغو چت که پلوانو رو می بغو دا سی می توکو دا سی می را توکو بل ور تا بل خبره که چونکه آغی پخ پده ده اوز دا که بدی دا کشته دا غزور از مایه نا پا دی شیوی نو پا زره باندش پند وی یا او تا سی دا هر فیلد خلق والا زمانگا پخ پده لکه زمانگا درام داریکتر چیری آغی تا زرو درامو خبره که منگا دا زرو درامو خبره که وزه که چی نوی اوز آغا که دی نشی یا آغا سی حالات دینا یا آغا سی خلق نشتا آغا سی لار نشتا آغا سی ملگرتیا نشتا زره خبره خو بیا دیر جاتی که چی آغی که سره زان جوانده ساتی
پا دی صدایی که دا پختانو سیاست تا پا کم نظر گوره کم خوروانده دا گتا کهی که نا مسلسل دا آغا سی لکسنگا چی منگا تیرو سالو کلون نا پا توان اختیو دا آغا سی پا توان که بزی
یاره که دا توان خبره دا کومه که نا چی دا پختانو گتا و توان نا مو خوش تا گتا ندری دلی و توان سر دونه دتیو چی توان امرا تا گتا اختاری زکه چی زیاره سنا سا خبر خوروانی که نا دا پختو خبر روانی دا پختانو خبر روانی دا خور دا ولسون خبر روانی دا یو سوچ و دا یو فکر خبر روانی تک تا چی بس آغا عمل که نرازی نا پاتی شو دا گتی خبر نا پختانو منگ طولو خو لکه دا سی دا تحریکونو نسا گتی ندیدی دلی چی آغا راشی خود دا هم دا منگ یو گتا دا چی یو دور یو تحریک را پیدا کی یو دور پختانو دوم را کوی و ساتی چی کم از کم آغا زن تا پختون خو اوی کنم بنیادی سوال داری چی او سا خلق زن تا پختانه نیشی ویده دا او گوره لکه آسان مثال بیدا والو چی زمان پختون خواه تا دا طول سبون خلق را دی پنجابیم را دی سندیم را دی بلوچیم را دی خپل خپل جندر روڑی و آغا پا پختون خواه که لگه یو پختون خواه که تنظیم هم نشتا و دغم شتا خلق هم شتا و جلسه بم که یو یوزی بل زیده پختون خواه تا بده اوله بانه مقبوزه پختون خواه ویم او پختانه چر تا دا نده چی چه دا خپل جنده پده نور صوبو که اوله گه یا دا نور خلق زان سره کی دا نو دا پختانه دا تجربه زیونه دی چه رادی نو خلق به زان سره شامله دا یو بحران دی چه لکه خلق پختانه زان تا پختانه با او ایو که نو دام هم یو لویه ګټه ده، په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون وایي او پختون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده، دا زما تاریخ دی، دا زما کلتور دی، دا زما تلان دی، دا زما مشران دي، دا زما قامي تحریکونه دي، دا ماته وراثتونه دي، دا ماته پاتې شوي دي، دا به رسول غواړي.
بشر صاحب تاسو د قلمونو مجموعه چاپ شوې وې که نه؟ دوه چاپ شوې وې. ما ته غوږ شه، به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې، بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوې. نو زموږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه؟ نو تاسو چې لیکلو هم ورته ژړلي مو دي که نه؟ صرف نور خلک مه ژړوئ.
ہائے د جڑا خبر دے اوکڑا نو بس جڑا او خندا خود جون حصہ دنو نو چی ٹولے خندائی نو کون کئی نو چی ٹولے جڑائی نو کون کئی بار حال دا جون کولا دا رنگون نی ترکے میں پوری چیز لکھو تعلق تے نو چی کم لکھم کاغا ڈراما دا کا کالم دے کو ہر ہاغ لکھتی چی لکا ما کی او درد را پیدا شوی دے او ما اگا درد روخ کرے زی با کے دا بیخی لکا جڑا ولے ہم یما خو اگا جڑا دا سی نیسی گنی ما جڑا ماتوالی په حواله کړه جړا داسې چې لکه ما کې هغه درد دی د خلکو هغه زرو کاګم نو زهر خبره چې زه څنګه خوک شم څنګه ودر دیګم نو هغه سی باغ درد په کاغذ راو کاګم لفظونو لبوله شکل ورکوم لفظونو جب بوله ورکوم د لفظونو نو ما چې کم کالم هم داسې ډیر کالمونه ما ته غوږ شه چې ما دوه اشکال مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکلي دي نو هغه کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنټ سیزونه تازه روان اشاره چې کمیری آقا کالمی اکثر کنه خپل اوپینین با پیش که خو ما کالم سر دا یو کار کرو چه ما نوی حالات کرنٹ افیر او بیا آغی که ایو افسانوی رنگ یو واقعه و سانه ها دا سی چولی بوا چه آغی افسانوی رنگ بمولور کرو دا آغا دا جڑا آغا دیو لکه پدی اکل بزیو ویسار ورم چه دا ڈاکٹر نجیب چاید مور چه دل تا وفات شنو ما پا آغی مانیو کالم لیکلی ونو آغا بیا ڈاکٹر سیب سر خوا خط و کتابتونو آغا دا خپل کتاب و سر دا دقی کالم آغا که ورطم اولی گنو ما تا چی چاوڑی ونو آغی چی بیا خط روڑو جواب روڑو بیا خبر ڈاکٹر سیب کورنوی منگ ڈاکٹر سیب پہیش حالت که لکا مات ندیدی دلی جڑغونیم ندیدی دلی دا سی شکست خوردم ندیدی دلی خوی دا کالمی چی او کتنو دی سری جلیلی و آغا بیا هم آغا جڑی چر پتول منگ نه پاسې دنو اخ په کتو منگ چې مخصوصونو هغه جړل نو ما ته مخصوص شو چونکه هغه واقعا او حادثه داسې و چې یو خود مور خبره و یو بندیوانی و یو د وطن حالات داسې و نو ظاهر خبره ده چې داسې حالاتو کې به سترګو له خامخا د درد هغه اظهار چې دی د اوښکې په شکل کې راځي خو اوښکه هم داسې نه ده وه چې ګنې هغه هغه سړی ماتو هغه سړی که ماتېده نو هغه به بیا نن ژوندی و دلته مات خلک ټول ژوندي او دلته چې څوک نه ماتېږي نو هغه بیا ژوندي نه پاتې کېږي خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نه شي او دی ژوندي نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکلو کړو ما ته یو جهادي ووی یو ډېر د هغه خلاف یو جهادي راته ووی چې یاره موږ تا په خپل دښمن باندې وجړولو ما ورته وایي نه دا زما کمال نه دی دا د هغې سړي د ژوند کمال دی د هغې سړي کردار کمال دا دی زما لفظونو کې کمال نه دی دا د هغې سړي کردار داسې و بس یاره نور به نه وایم څه خیر دی خټک صاحب ازه زما دا سا چې مې واخېسته نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې زه د ماتوالي خبره کوم یاره زه بس هغه ستا د دې پوښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو ژورنالیسټ کمال دی چې هغه چا سره مرکه کوي د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره راوباسي چې هغه دردي درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دې ماله لکه را تازه که زما په آواز کې که ته یا زما مینوال څه رپندې ویني نو دا دام د بېوسۍ یو حالت وي چې سړی ډېر سکول غواړي خو څه ونه کړی شي د داسې خلکو د داسې اتلانو د داسې مشرانو د داسې مزاحمتکارو د داسې انقلابیانو ډېر حقونه دي په موږ باندې باید چې موږ دا حقونه که په نور څه نه شو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو که نه نو که موږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نه کړو د هغې د مبارزو دا حق ادا نه کړو نو زما په خیال منګه با تاسې خلکو ته هم ډېر ملامت او که چا کې ضمیر نو هغې به خپل ضمیر ته هم ډېر ملامت.
ډېره مننه بشر صاحب، او زما ځنه پښتنه و هم دردولې، د هغې دپاره بخښنه، او د مشال رډیو لخوا هم مننه چې دومره وخت مونږ ته راکو.
ډېره مننه او تشکر ستا او د مشال چې دونه وخت زما خبرو ته راکو، ما نه مو پوښتنې وکړې او ما د زړه خواله تاسو سره شریک کړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، د نور البشر نوید مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.